Radio. Radio Wasabi.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه و ساده. سهار و بجې شوې، زه اجمل اند مو د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې ل خپل ټولو همکارانو سره یو ځای ته هرکلی کوم. نن د جمعې مبارک ورځ ده، لړم یا عقرب د میاشتې بخنه غواړم. نن د جمعې مبارک ورځ ده چې د 2012 میلادي کال د نومبر 9 نیټه ده. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنوي څپو یې په 2.89 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي، او همدارنګ د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپه هم اورېدل کېږي. پایل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو، او دا نیم ساعته خبري مجله هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سرټکو پیلوو. ملګرو ملتونو پرون ولسمشر حامد کرزی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پر جوړښت انتقاد وکړ. د کابل ښار امنیتي چارواکي وایي چې له نارجستر شوو سیم کارتونو څخه مجرمان کار اخلي، او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پرون د پاکستان په ستر تجارتي ښار کراچي کې په یو ځن وژون کې موټری بم چاودنه کې د رینجر په نوم د دولتي امنیتي ملیشو درې غړي ووژل شول. بشپړ خبرونه باورې. ولسمشر حامد کرزی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پر جوړښت انتقاد وکړ. ښاغلي کرزی په هغه غونډه کې چې د ډیموکراسۍ په اړه د بحث لپاره په اندونیزیا کې جوړه شوې وه وویل چې د امنیت شورا وسنۍ جوړښت غیر ډیموکراتیک دی. ولسمشر کرزی غونډې ته په وینا کې وویل امنیت شورا چې 15 دایمي غړي لري زموږ د ټولو استازیتوب نشي کولی. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر صلاحیتونو انتقاد وکړ، او په دې برخه کې د سوریې په کړکیچ کې د دې شورا د بې ګټې دریځ یادونه وکړه. اردوغان وویل د امنیت شورا د 15 غړو د ویټو حق په دې معنا دی چې د بشریت برخلیک د دوی په لاسو کې دی. اردوغان زیاته کړه چې د سوریې په اړه د امنیت شورا دایمي غړو ترمنځ مخالفت د سوریې رژیم ته نور جرأت هم ورکړ چې خپل خلک ووژني. افغان چارواکي وایي چې په تېرو 8 میاشتو کې د پاکستان د پوځ لخوا د کونړ په سرحدي ولسوالیو د لګېدلو توپونو او توغندیو شمیر 8000 ته رسېدلی، او په لسګونو ولسي وګړو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د کونړ د والي ویاند واسف الله واسفي ازادۍ راډیو ته وویل چې د توغندیو د لګېدو له وجې سلګونه افغان کورنۍ د خپلو کورونو او کلو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کابل ښار امنیتي چارواکي وایي له نارجستر شوو سیم کارتونو څخه مجرمان کار اخلي. د کابل ښار د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې مشر جنرال محمد ظاهر پر مخابراتي کمپنیو بازار ته د نارجستر شوو سیم کارتونو د وړاندې کولو له کبله سخت انتقاد وکړ. وایي ویل چې د سیم کارتونو لارې نه یوازې د جنایتکارانو لخوا خلکو ته ګواښونه کېږي، بلکې کورنۍ وژنې او نورې ستونزې هم رامنځته کېږي. د ګډ امنیت په سازمان کې د افغانستان په اړه کاري ډلې غړي نن په مسکو کې خپلو کې راټولېږي. د ګډ امنیت د سازمان چې د پخواني شوروي اتحاد یو شمېر هیوادونه پکې راټول شوي ویاند ولادیمیر زینودینوف وویل دا چې د افغانستان مسله د دې سازمان د غړو لخوا په تفصیل څېړل شوې. په کاري ډله کې ګډون کوونکي به د افغانستان وضعیت وڅېړي او بحث به وکړي چې که په افغانستان کې وضعیت خراب شي د دوی په هیوادونو به یې اغېزې څه وي. او سویډن پرون څرګنده کړه چې افغان لوري ته د لاړې امنیتي مسولیتونو په سپارلو په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کموي. سویډن دا مهال په افغانستان کې 1500 سرتیري لري، او ټاکل شوی ده چې راتلونکي کال کې به شمیر 300 ته راکم کړي. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي پرون د پاکستان په ستر تجارتي ښار کراچي کې په یو ځان وژون کې موټری بم چاودنه کې د رینجر په نوم دولتي امنیتي ملیشو درې غړي وژل شول. د رینجر ملیشو یو ویاند ویل چې د دې ځواکونو د استوګنې پر سیمه په دې برید کې شل امنیتي کارکوونکي ټپیان شوي هم دي. بلخوا له یو پاکستاني څخه په سعودي عربستان کې وروسته له هغې سر غوڅ شو چې د نشه یي موادو د قاچاق په هڅه مجرم وپېژندل شو. د سعودي د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې منور خان په نوم دا پاکستاني په ریاض کې د شهزاده خالد په نړیوال هوایي ډګر کې له هیروینو سره نیول شوی و. بیان زیاتوي چې منور خان اعتراف کړی چې د مخدره موادو قاچاق هڅه یې کوله. ورسته له هغې چې ولسمشر باراک اوباما د دویمې دورې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وټاکل شو، نوموړي په تېرو 2 ورځو کې د نړۍ له 14 مشرانو سره خبرې کړې دي، او په راتلونکو 4 کلونو کې یې له دې مشرانو سره د نږدې کار کولو لپاره خپله هیله مندي ښودلې ده. پاینال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې په انتخاباتو کې له بریالیتوب وروسته د خپل لومړني بهرني سفر لپاره میانمار، تایلند او کمبودیا ته ولاړ شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د امریکا یو بې وسلې بې پیلوټ الوتکه یوه اونۍ مخکې یوې ایراني پوځي الوتکې په نښه کړې وه خو لګېدلې نه وه. د پنټاګون مطبوعاتي سیکرټر جورج لیټر پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل امریکایي بې پیلوټ الوتکو په داسې حال کې چې په خلیج کې په نړیوال هوایي حریم کې وه په نښه شوه. او د راپورونو له مخې په ایران کې د نشه یي موادو په اړوند جرایم او مجرم پیژندل شوي لږ تر لږه 15 نور کسان هم اعدام شوي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې دا کسان د چهارشنبې په ورځ اعدام شول. او د سوریې ولسمشر وایي چې په هیڅ صورت نه غواړي له واکه لاس واخلي او له هېواده ووزي. بشر الاسد وایي زه کوم لاسپوڅ نه یم، زه د لویدیځ لخوا نه هم جوړ شوی چې بیا به لویدیځ یا کوم بل هیواد ته ځم، زه د سوریې یم، د سوریې لپاره جوړ شوی یم، باید په سوریه کې ژوند وکړم او پکې مرم به. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې ترکیه او افغانستان پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په جوړښت کې د بدلون مخختنه کړې. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبرو چې د ولسمشر حامد کرزي د سیاسي مخالفینو د ډلې یو تن مشر احمد ضیا مسعود وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما باید د انتخاباتو له ګټلو وروسته وسط افغانستان روان سیاستونه تصفیه کړي. ولسمشر بشار اسد پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په هیڅ صورت کې له واکه د لاس اخیستو یا له هېواده د وتلو پریکړه نه ده کړې. دا او نورې مسلې په روانه خبري مجله کې څېړو. ترکیه او افغانستان پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په جوړښت کې د بدلون غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د غوښتنه د اندونیزیا په بالو ټاپو کې وکړه. اندونیزیا د بالی د ډیموکراسۍ په 15مه غونډه کې د نړۍ ګڼ شمېر مشران راغونډ شوي. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
ترکیه او افغانستان د پنځشنبې په ورځ د اندونیزیا په بالی کې د دیموکراسۍ په غونډه کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د ترکیه صدر اعظم وویل چې د امنیت شورا اوسنۍ جوړښت د سوریې پر ضد د اقدام مخه نیسي. د افغانستان او ترکیه غوښتنه کوربه هیواد اندونیزیا هم تایید کړه. د افغانستان ولسمشر د یو نړیوال دیموکراتیک نظام غوښتنه وکړه. وی ویل په نړۍ کې داسې مؤسسې شته چې نه عادل دي او نه دیموکراتیکي، لکه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ټولو ممثله نه ده. کرزی تاکید وکړ چې ډیټا دیموکراتیک نشي ویلی چې امنیت شورا د 15 دایمي غړي ولري او هغه د هم د ویټو حق ولري. د د په وینا د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ترمنځ اړیکې هم دیموکراتیکي نه دي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان چې تیرمیاشتې هم د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د تغییراتو غوښتنه کړې وه په بالی کې وویل د سوریې رژیم په دې نړیواله مؤسسه کې د ستونزو له کبله زور زیاتی ته تشویق شوی دی. د افغانستان ولسمشر د دیموکراسۍ په دې لوی نړیواله غونډه کې د افغانستان تجربو ته په اشاره وویل چې ولسواکي یوازې هغه وخت بریالی کېدای شي چې د یو هیواد د خلکو له دود او کلتور سره همغاړي وي. د په افغانستان کې د دیموکراسۍ تجربه تر توقع زیاته بریالی وبلله او د هغه علت د خلکو دودونو او رواجونو ته پام کول وباله.
دوستانو موریدل چې ولسمشر حامد کرزی او د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په جوړښت کې د بدلون غوښتنه کړې ده. خو د نن په افغانستان کې د ولسمشر حامد کرزی د سیاسي مخالفینو د ډلې یو تن مشر احمد ضیا مسعود وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما باید د انتخاباتو له ګټلو وروسته اوس د افغانستان روان سیاستونه د په وینا تصفیه کړي. د رویټر خبري اژانس د دې ریپورت لنډیز چې له ښاغلي مسعود سره د مرکې پر بنسټ برابر شوی احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما ته د ملي جبهه د مشر احمد ضیا مسعود سمدستي مشوره داده چې که د خپل دوهمه دورې له پیلولو سره سم او لر روانو انتخاباتو مخکې د افغانستان روان مسایل حل نکړي نو په دې هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. مسعود وویل د طالبانو د وکمنه دوه ویرې په ګډون یو لړ فکتورونه شته چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې یو بل کورنۍ جګړه پرولای شي. د زیاته کړه چې وسلوال طالبان به هغه محل خمخه خپل زور ننداري ته وړاندې کړي. د مجاهدینو د نامتو قومندان احمد شاه مسعود ورور وویل اوباما ته په کار د څو دا یقیني کړي چې باید په افغانستان کې د 2014 کال د ولسمشر انتخابات آزاد او عادلانه وي. مسعود وویل په انتخاباتو کې درغلی به افغانستان چې خلک یې د فساد، ناسمې ادارې، ویجاړو تاسیساتو او د وزګارۍ د ستر رقم له وجې ډېر مایوسه شوي دي د یو بحران اوج ته ورسوي. د زیاته کړه که پر دې ټولو ستونزو سربیره په انتخاباتو کې هم درغلی وشي نو د خلکو زغم به ختم او د ده په وینا یوې پراخې کورنۍ جګړې ته به لاره پرانیستل شي.
اگر در سال 2014 بازم این تیم حاکم شود برای 5 سال دیگه چی مصیبت
دی وای که په 2014 کال کې همدا ډله بیا واکمن شي نو د نورو 15 کلونو لپاره به څه نور لوی مصیبتونه د افغانستان پر ملت راشي. نو ځکه د دې حاکمې ډلې موجودیت نور نو د افغانستان د خلکو لپاره د زغم وړ نه دی او په تیره که دوی په انتخاباتو کې درغلي وکړي د افغانستان خلک به د دوی په وړاندې ډیر سخت غبرګون وښيي. د اپوزیسیون مشران شکمن دي چې کرزای به په انتخاباتو کې د خپل کوم متحد یا خپلوان د کامیابولو له لارې بیا هم په قدرت کې پاتې شي. رویټرز خبری آژانس لیکي د ولسمشر مشر رور عبدالقیوم کرزی له دې مخکې په انتخاباتو کې کاندیداتورۍ ته لیوالتیا ښودلې ده، خو داسې اوازې هم شته چې ډاکټر عبدالله هم د ځان کاندیدولو هیله لري. د ملي جبهې په نوم د احمد ضیا مسعود په ډله کې د پخوانیو مجاهدینو ځینې مشران او د پخواني کمونیست نظام د ملیشو قمندان جنرال عبدالرشید دوستم غړیتوب لري.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په نیمروز ولایت کې چارواکي وایي چې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ د ایران له لوري د افغانستان پر خاورې راکټي بریدونه شوي. افغان چارواکو د ایران له لوري دغه بریدونه د علت په اړه څه نه دي ویلي. ایران هم تر اوسه په دې باب له څه ویلو ډډه کړې. د سیاسي او امنیتي چارواکو ځینې افغان کارپوهان ګمان کوي چې ایران پر افغانستان په مختلفو ډولونو فشار راوړي څو افغانستان بندونه جوړ نه کړي. عصمت څاروان په دې باب د امنیتي او سیاسي چارو له کارپوه احمد شاه پر سره مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
د افغانستان په نیمروز کې چارواکي وایي چې د ایران له لورې دوه ورځې سر په سر راکټي حمله وشوې. ستاسو په نظر دا حمله به څوک کوي؟ آیا د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د ایران لخوا حمله کوي او کنه فکر کوي چې ایرانی ځواکونه داسې کوي؟
زما په فکر خو په سرحداتو کې د ایران هیڅ داسې ځواک نشته چې د ایران د دولت تر کنټرول لاندې نه وي. نو هر څوک چې دا راکټونه راغورځي هغه د ایران د دولت او د نظامي مقام په دستور کېږي. بله، د غوډه دستور څوک دا کار نه لري. او ایران خو معلومه ده د افغانستان او خلکو ته او تاسو ټوله نړۍ ته چې همیشه په افغانستان کې خپل د منافع او په اونګ په سیګرځي، همیشه په افغانستان کې مداخله کړې ده او سم په مختلفو
ډولونو. په نظر د ایران منافع څه شی دي؟
اوس په ستپه د ستداسه عاجله مسله د اوبو مسله ده. افغانستان اوبې بشمارو به اندازې ایران ته چې د افغانستان ځکه وڅ او شاړيږي ولي ایران مزکیو باغونه په وکیږي. ایران نه غواړي چې افغانستان یو باثباته دولت ولري چې هغه اقل د خپل منابع تبوی منابع څخه استفاده وکړي. دوهم خبره ده چې ایران د امریکا سره په ډیر سخت رقابت او اختلاف کې قرار لري. غواړي چې په افغانستان کې د امریکا مشکلات هم نور هم زیات شي او امریکا د افغانستان څخه په ناکامۍ وځنو دي. په دا خپل دغه عمل سره خو دوه کار کوي، یو دا چې سرحد نه آرام کوي او مشکلات نظامی د افغانستان چې د مندتن د امریکا او ناتو پر غاړه دي په میلو تجهیز هغه د ستونزو سره مخامخ کوي، او دوم دا چې د افغانستان د دولت او د امریکا او ناتو ترمنځ اختلاف راځي، ځکه د افغانستان دولت د ناتو او امریکا څخه غواړي چې د سرحداتو دفاع وکړي. اما امریکا هغه اقل په اوس وخت نه غواړي چې د افغانستان د خاورې څخه پر ایران حمله وکړي یا ایران ته ننوځي. دا عمل زما په اړه یوازې او یوازې تحریک امیز عمل زه فکر کوم چې تحریک امیز عمل دی.
بله.
او همداسې د افغانستان د ستونزو او د بې ثباتۍ لپاره نور کارونه هم کړي دي چې خوراکي موادو باندې بندیز لګولی، اوس د خپلې خاورې څخه نه غواړي چې افغانستان ته او افغانان ته خوراکي مواد راسي. دا خپله د فشارو د مختلف فشارو څخه یو نوی فشار دی، اضافه فشار دی، ځکه دی پخوا هم منفجره مواد او جارحه وسلې افغانستان ته د بې ثباتۍ لپاره رالېږلې.
څه فکر کوئ چې افغانستان یا امریکا څه حربه لري د ایران د دغه اقداماتو د مخنیوي لپاره؟
دا حساب ته قوا او دا دی چې موږ د سرحداتو د دفاع چارې پر غاړه نه لرو. امکان لري فشارونه چې د ایران دولت مداخلو څخه په افغانستان کې راوګرځي او یا د پاکستان دولت په بل شکل دوام ولري. مثلا په ایران باندې اقتصادي تحریم په ټوله نړۍ کې وضع کړی دی، او اوس ایران کې اقتصادي بحران تر 50% هم زیات موجود دی. یوازې پولي بحران یې چې ارزښت د پیسو یې ډېر کم شوی دی او د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دی. ممکن پاکستان هم یو وخت په دغسې مرحله کې قرار ولري او د افغانستان د مداخلې څخه بالاخره تر دغه ډول فشارو لاندې امکان لري چې صرف نظر وکړي او د مداخلو څخه لاس واخلي.
د افغانستان د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه احمد شاه سپر په مخکړې د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکو ده. ولسمشر حامد کرزی پروند ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پر جوړښت انتقاد وکړ. خغلی کرزی په غونډه کې چې د ډیموکراسۍ په اړه د بحث لپاره په اندونیزیا کې جوړه شوې او ول چې د امنیت د شورا وسنۍ جوړښت غیر ډیموکراتیک دی. چارواکي وایي چې په تیرو اوو میاشتو کې د پاکستان د پوځ لخوا د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د لګیدلو توپونو او توغندیو شمیر 8000 ته ورسېده چې په لسګونو ولسو وګړو ته یې مرګ شوب لاړولې. د کابل ښار امنیتي چارواکي وایي له نارجستر شوو سیم کارتونو څخه مجرمان کار اخلي. د ګډ امنیت په سازمان کې چې د پخواني شوروي اتحاد یو شمېر هیوادونه پکې راټول شوي، د افغانستان په اړه د کاري ډلې غړي نن په مسکو کې خپلو کې غونډه کوي. سویډن پرون څرګنده کړه چې د افغان لوري ته د لا ډېرو امنیتي مسؤلیتونو په سپارلو په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر راکموي. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي پرون د پاکستان په ستر تجارتي ښار کراچۍ کې په یو ځانوژن کې موټري بم چاودنه کې د رینجر په نوم د دولتي امنیتي ملیشو درې غړي وژل شوي دي. لا یو پاکستانی څخه په سعودي عربستان کې وروسته لاغې سر غوت شوی چې د نشه یي موادو د قاچاق په اساس مجرم وپیژندل شو. وروسته لاغې چې ولسمشر باراک اوباما د دویمې دورې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکل شوی، نوموړي په تیرو دوو ورځو کې د نړۍ له دیارلس مشرانو سره خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې په انتخاباتو کې له بریالیتوب وروسته د خپل لومړني بهرني سفر لپاره میانمار، تایلند او کمبودیا ته ولاړ شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د امریکا یو بي وسلي بي پيلوټ الوتکه یو نوی مخ کې وی ایراني پوځي الوتکه پنهخه کړې و خو لګیدل نه ده. دا راپورونه مخې په ایران کې د نشه یي موادو په اړوند جرایم او مجرم پیژندل شوی لکه 15 تن نور هم په اعدام محکوم شوی او اعدام شوی دي. او د سوریه ولسمشر بشار الاسد وایي چې په هیڅ صورت کې نه غواړي له واک لاس واخلي او له هیواد ووځي. دوستان اوس به موږ راشول وې د زورسپانو ته چیل وې د زورسپانې د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
د ټلګراف رسپانه په خپل تازه غنه کې لیکي باراک اوباما داسې باور لري چې د ویل سيزي جګړه په ختمي دوده. خو رسپانه پښتنه کوي دا مسله هم دومره اسانه ده؟ د ټلګراف په وړاندې لیکي هغه هیواد چې لای هم د وسلوالو ځواکونو یو لوی برخه بهر په جګړې بوختره، د حیرانتیا خبره دا ده چې ولسمشر په انتخاباتي مبارزه کې د مسلې ته لږ توجه وکړه. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ بیا تر دې سره د کلاندې لیکنه خبره کړې ده چې ستړی افغانستان د اوباما په دوهمه دوره کې. ورځپاڼې په کابل کې یو شمېر افغانان راښخولې دي. د نجیب الله په نوم 23 کلن دکاندار واشنگتن پوسټ ته ویلي دي: له یو پلوه زه خوشاله یم چې اوباما بریالی شو، ځکه چې له نړۍ سره د رامنی په پرتله نرم چلند کوي. خو بل لور ته زه مایوس شویم، ځکه چې اوباما په خپلې انتخاباتي مبارزې کې لږ څه د افغانستان په اړه وویل. نجیب الله بیا واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي دي چې موږ نه پوهیږو چې اوباما څه پلان لري، خو دومره پوهیږو چې امریکایي پوځان له افغانستانه وځي او هر یو ویریږي چې څه به پیښ شي. واشنگتن پوسټ رسپانې د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی هم راښخولې ده چې وایي: زما پیغام اوباما ته دا دی چې هیله کوو شاته ګام مه اخله او موږ مه پرېږده. بارکزی بیا د امریکا له ولسمشر غوښتي دي چې افغانان مه هیروه. فارن پالیسی خبرونه بیا له افغانانو او سیمې سره د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ویشمنې ته اشاره کړې ده. خبرونه لیکي: وروسته تر دې چې ولسمشر باراک اوباما د دوهم ځل لپاره انتخاب شو، ټینګار یې وکړ چې اوس د آسیا په جنوب کې د شعور بدلون رامنځته کولو لپاره وخت لري. داسې وخت چې د ولسمشرۍ په لومړۍ دورې کې ونه توانېده چې ترلاسه یې کړي. فارن پالیسی خبرونه لیکي چې دا شایي هغه وخت وي چې د نړۍ په یوې مهمې برخې کې له ایران د افغانستان او پاکستان له لارې هند او بنگلادیش له اقتصادي پلوه سره وصل شي. د خبرونې په باور که چیرته امریکا خپل تګلاره سمه پلی کړي دا سیمې به په راتلونکو دوه لسیزو کې د آسیا د ثبات او ودې په مرکزونو بدل شي.
زموږ غږ لاساده ایراړي اونوري راپورټونه وایي چې د افغانستان په شمال کې د سمنګان په ولایت کې پر یوې اووه کلنې نجلۍ د یو سیمه ییز زورواکي لخوا جنسي تېره شوې. د ماشومه چې د محل د مزار شریف په روغتون کې تر درملنې لاندې د ډاکټرانو پرې شوې جنسي تېره تایید کړې وایي روغتیایي وضعیې ښه ده. تفصیل له مزار شریف څخه لطیف سحاک راکوي.
د افغانستان په شمالي ولایت سمنګان کې په یو کلن ماشوم باندې د سیمه ایز پخونی زورواکو لخوا جنسي تېری شوی. دا ماشوم انجلۍ چې اوس مهال د مزار روغتون کې بستري ده د ډاکترانو په وینا روغتیایي وضعیت یې ښه ده. په روغتون کې یو ډاکټر چې د نوم د اخیستلو نه ډډه کوي وایي دا ماشوم باندې جنسي تېری شوی او ویل کېږي د سمنګان ولایت اوسیدونکی ده. د سمنګان ولایت د ولایتي شورا رئیس جهودین زیاد پیښې په تایید سره وایي د یو کلن جلی باندې د یو پخوانی قومندان د کورنۍ د غړو لخوا جنسي تېری شوی. نوموړی وایي تېری کوونکی اوس مهال د پولیسو لخوا نیول شوی او په بند کې ده. د دې ماشوم د کورنۍ غړي چې اوس مهال مزار شریف کې دي وایي موږ ته اخطار راکول شوی ده چې دا قضیه باید مطبوعاتو ته بیان نه کړي ځکه چې تېری کوونکي په سمنګان کې هر څه کولی شي.
و موږ دل چې په سمنګان په ولایت کې د یو سیمه ایز زورواکي لخوا په یوې وکلنې ماشومې جنسي تېری شوې ده. په عین حال کې څلور تنه سیمه ایز پولیس چې په کندز ولایت کې پر یوې ښځې جنسي تېری کړی و روانه اونۍ په کابل کې په علني ډول محاکمه شول. تر څه حده به علني محاکمې د جرمونو او جنایتو له کمېدو سره مرسته وکړي په دې اړه زموږ په راتلونکو خپرونو کې یو تفصیلي رپورټ اوریدلی شي. د کابل د څرخی پله د مابس ځینې بندیان ادعا کوي چې په سزا ورکولو کې بې عدالتي شوې ده. دوی وایي اصلي مجرم پر ځای نور د اوږدو سزاګانو په تیرولو محکوم شوي او کلونه کلونه په زندان کې شپې تیروي. خان محمد سند تفصیل راکوي.
د کابل د سرخی پله د محبس ځینې زندانیان چې د مختلفو سزاګانو په تیرولو محکوم شوي وایي چې دوسیې هم په سمه توګه نه دي څېړل شوي او که د سزا د تیرولو حکم پرې شوی په هغې کې هم عادل په پام کې نه دی نیول شوی. د دې محبس ځینو بندیانو د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سزا له حکم څخه زیاته موده په حبس کې تیره کړې خو ازادي نه ده په برخه شوې. د جاوید په نامه یو وویل نوم می جاوید جرم مغلا درې محکمو را باندې د ولس کالو حبس حکم کړی. یوې محکمې را باندې دلته حکم وکړ او دوه نور زما په غیاب کې حکم کړی دی. ما له جرم نه زیاته سزا تیره کړې باید خوشی شم. زینو ویل دوسیه په سمه توګه نه ده سیړل شوی او د بل کس په جرم بندي شوی ده. نوم می سید اسماعیل ده. زما دوسیه ده بررسی شي اته کله کېږي ازادي می سلب ده. قتل بل چا کړی او سزا یې زه تیروم. دا لومړی محبس او لومړی بندیان نه دي چې د دوسیو له ځنډېدو او د سزا له حکم څخه شکایت کوي بلکې کلونه کلونه کېږي چې د هیواد په اکثرو محبسونو کې زندانیان ورته شکایتونه لري. خو د عدلیې وزارت چارواکي دا ادعا ردوي او وایي چې د جرم د کشف وروسته دوسیه په مربوطو څارنوالیو کې په دقیقه توګه څېړل کېږي او کله چې د درې ګونو محکمو د قناعت وړ وګرځېده مجرم ته سزا اورول کېږي. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم هاشمزي ازادي راډیو ته وویل د تحقیق په ټولو پړاوونو کې مجرم ته د مدافع وکیل د لرلو او د اعتراض حق ورکول کیږي. خاغلی هاشمزی وویل مجرم ته دا حق ورکول شوی چې هر ډول اعتراض یې د محکمو له حکم څخه د مخه وسیړل شي.
وقتی که یک شخص متهم میشه به توکیل خانه میباشه با مجرد که دوسیه از طرف محکمه فیصله شد یعنی محکمه ابتدایه بازی میره.
یو شخص چې تورن وي په توقیف خانه کې وي کله چې د دوسیه په ابتدایه محکمه کې فیصله شي د پلچرخي محبس ته لیږدول کیږي او د دوه نورو محکمو انتظار بسي. په دې دوران کې د ته د مدافع وکیل او اعتراضونو حق ورکول کیږي. کوم مدافع وکیل نه لري لورزي او د هغه اعتراضونه په دوسیه کې ځایوي. اوسنی اعتراضونه وروسته له وخت دي ځکه دا مراحل تیر شوي او څېړل شوي دي.
سربیره د زندانیانو پر شکایتونو د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو هم ویلي چې د افغانستان په محاکمو کې د مجرمینو دوسیې په سمه توګه نه څېړل کیږي.
ولسمشر بشار اسد پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په هیڅ صورت له واکا د لاس اخیستو یا له هیواد څخه د وتلو پریکړه نه کړې. اسد په یو ټلویزیوني مرکه کې هم دا راځول چې د سوریې نارامۍ خی په ټوله نړۍ کې نارامۍ بای شي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي ورپسې د ژوند رنگونه اوري.
د سوریه ولسمشر بشار اسد یو ځل بیا پر خپل بخوانی دریز، یعنی دا چې لواک بلری نشي او له سوریه به ونه وزي، ټینګار وکړ. ښاغلی اسد د نن روسیه یا راشیا ټوډی روسی ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې د ده اوس او راتلونکې سوریه ده. زه کوم لاس پوڅی نه یم، زه د لویدیز لخوا نه وم جوړ شوی چې بیا به لویدیز یا کوم بل هیواد ته ځم. زه د سوریه یم، د سوریه لپاره جوړ شوی یم، باید په سوریه کې ژوند وکړم او په کې مرم به. اسد وویل پر سوریه هر راز تیرای به ټول نړۍ وخوروي، او زیاته یې کړه که د سوریه لپاره کومه ستونزه جوړه شي نو له اتلانتیک نیولې تر آرام سمندرګي پورې ټولو ته به زیان ورسوي. په همدې حال کې د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې دا هیواد د ښېګڼې له کوم امید پرته د کورنۍ جګړې پر لور روان دی. دا ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی اټکل کوي چې په سوریه کې د تیر کال له مارچ میاشتې را په دیخوا په جګړو کې شاوخوا 8000 خلک چې ډیری ملکی وګړي دي وژل شوي. لویدیز ډیپلوماټان او څارونکي هم په دې باور دي چې په سوریه کې وضعیت مخ په خرابېدو دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون دا اندېښنه تایید کړه او ویل چې په سوریه کې د روان بحران له وجې اړو ملکی خلکو ته مرستې نشي رسولی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر په ژنیو کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د سوریه بحران د روان کال له پیل وروسته تر بلې خرابېږي.
We are in a situation where the humanitarian situation
مونږ په داسې وضعیت کې یو چې د روان کړکېچ له وجې بشري حالت مخ په خرابېدو دی، او سره له دې چې زمونږ د عملیاتو ډګر نور هم پراخیږي، د وضعیت له نورې خرابې سره مقابله نشو کولای. په همدې حال کې د اسد د رژیم مخالفینو د قطر په پلازمینه دوحه کې یو غونډه جوړه کړې څو د مشرتابه د یوې 50 کسیزې شورا د جوړولو پر پلان خبرې وکړي. دا شورا به خپلې چارې له وسلوالو جنګیالیو سره په همغږۍ کې ترسره کوي او د سوریې له حکومت سره به د سیاسي انتقال په اړه خبرو اترو ته چمتووالی نیسي. د مخالفینو ملي شورا چې ډیری غړي یې تبعیدي سیاستوال دي او د اخوان المسلمین تر نفوذ لاندې ده، د نه اغیزمنتوب په خاطر تر سختو انتقادونو لاندې راغلې ده.
د ژوند رنګونه
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو نن د ژوند پر رنګونه خبرونه کې د ښوونځي لویز د ښوونکي سره یو له دې به لومړی پوښتو چې نوم یې څه ده؟
زمانم نبیله سیزاده دینه هم ټولګي د لسین اسمان منچوري از د ښوونکي هم
ځینې کسان وایي چې دا نوي کتابونه چې اوس راوتلي دا ډیر مشکل دي. تاسو څه عملا دا درسونه وایي څنګه دي کتابونه؟
ولې کتابونه خو نور مضمونونه ټول اسان دي، مګر ریاضي کې لږ مشکل کتاب دی. ریاضي مضمون
په څه لحاظ مشکل؟
خو کوم مشکل خو اوس چې دا نوي کتابونه راغلي دی پدا کې ډېر موږ مشکلات لرو، ځکه چې ډېر سخت دي، زموږ د سوینه لوړ دي.
نو استادان څنګه آیا په کې ستونزه لري؟ تاسو سم نسی پوهولای کو استادان هم ځینې کسان وایي ته استادان نه پیپیږي.
وو نشته استادان هم لګ لګ نه پیپیږي، خو خادي به هم استادان پیپیږي دومره موږ ته ځګي. خو مګر زموږ سوینه لوړ دي، استادان ډېر کوښښ کوي، موږ نشو کولای چې ځکه چې زموږ سوینه ډېر لوړ دي.
یعنی یو څه ریاضي الجبر کې د ستونزه ده که په نورو مزمینو کې هم؟
نورو مزمینو کې همشتا، خو مګر دومره ډیر نه لکه د ریاضي مضمون کې ډیر مشکلات شته.
کلم په دې اړه له ادارې سره له ښوونکو سره خبرې کړي چې یعنی د حل د پیدا کولو لپاره کومه هڅه کړي؟
نه اوس پر کومه هڅه نه ده کړې، ان شاء الله په آینده کې به وکړو.
د کتابونو له سختوالي را تیر سو دي ته زده کوونکي کله چې په ښوونځي کې نو ډیر شوخي ته څنګه؟
ولې زه هم شوخه يم، ځکه چې د ښوونځي داسې دوره وي چې باید هر شاګرد شوخه وي په خپل چوکاټ سره.
مثلا زیاتره څه شوخی کوي؟
زیاتره نو داسې شوخی کوم چې کله چې زما صنف یعنی خفه وي یا کوم مشکل ولري، زه داسې شوخی کوم چې هغه خوښ شي، خوشاله وي په ښوونځي کې.
کله کله خو به ښوونکي هم نه ځوروي؟
نه، ولا ښوونکي خو نه ځوروو.
دا راته وایي چې تر اوسه دې په ښوونځي کې وهل خوړلي له ښوونکو؟
هو، کله کله مې خوړلي خو ډېر نه. زه د ریاضي مضمون کې زه ډېر تنبل هم، زما سخت زده مې نه ده، ځکه چې ماته ډېره ګرانه ده. زه یوه ورځ استاد تختې لګم یو سوال یې راکړم، ما زده نه و، بس نو استاد زه ووهلم. یو خط کشي وهل يم ډیر نه.
سره له دې چې اوس وایي چې وهل باید نه په ښوونځي کې، یعنی تر اوسه هم ستا وهل
نه؟ خو دوه کاله مخکې و، او اوس ډیر استادان مهرباني استادان دي او نه وهل کې. هغه مونږ ته چې ماته دوه کاله مخکې استاد مې د ریاضي استاد مې ماته وهل کړ، دې پرې ماته راکړو چې زه خپل درسو ته تشویق شم.
یعنی په وهلو یې تشویق کړی؟
وو
کړه تو وایې چې دغه د شاګردۍ دوره څنګه یو دوره ده؟ ما څه ډېر کسان پوښتلي یا خپله ما ته هغه وخت زده کوونکي وم ډېر خوشحاله وم او دا دوره مې خوښېدلې. تا په نظر دا څنګه دوره ده؟
ولې دا ډېره ښه او خوږه دوره ده او هر انسان دغه دورې نه ډېر خاطرې